سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوي پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 3مه به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پوښایي فرسي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج مراسمو لپاره به څومره شمېر افغانان سعودي عربستان ته لاړ شي. د حج په تېرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتای چیو رپورټونه وایي په تېرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمېر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې څلور کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 14 بالستیک توغندي او 1 کروز توغندي کارول دي. زلینسکي په ټلګرام ولیکل چې په دغو بریدونو کې د انرژۍ او برېښنا تاسیسات په نښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د درولو لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمی بیا په پلازمېنه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمی بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي. پایرن کې د مظاهرو لا پایل رئیسی په دې هیواد کې میشت افغانانو خپل کورنیو سره اړیکې لري.
کړه کوم سره نسو نو اړیکې زمونږه یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې دی په دې اړه چې دغه افغانانو څومره دي او کورنۍ ورته په افغانستان کې څومره په تشویش دي روستي جزئیات به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونه سرپناه نه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
وړاندې بعد از زګون کو ستونزې هم درته وایو. هم درنګه د افغان سوداګر ستونزې به هم راوخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دي چې افغان سوداګر کولی شي بیرته خپل مالونه راوګرځوي. خو څنګه؟
پاکستان کې خیر مراحل تر سره کوي دا هم یو وخت زمان غواړي او بلې خوا څخه معلوم نه ده چې د پاکستان حکومت دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورت کې د دندج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معافي او کنه
لاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو نو مطلب مشتمنتیا وغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې وشمیر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي یې د ستونزو له امله د کارمندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنیو ته نفقه وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو اولسو ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله یې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړی دي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکي فرښتې سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
ددان کلون مېرونه
زما مشرور ایران کې دی. هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کېږي چې زما ګړی کې ورسره پرې شوی او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېر اندېښمنه ده. اند شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون توکو لپاره پیسې لېږلې. نن اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي اناهیتا وایي خوري لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیښنه لري.
خبر ته نه لرو کړي کې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمونږ میشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمونږ هیوادوال چې هلته دي او زمونږ خپل خپلوان دي هغه دو تاو تریخوال سره مخامخ دي. عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیرو ولس ورځو راهیسې پیل شوي تاو تریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په اتمه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او وروسته د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو ښارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه نه یوازې د افغان کډوالو اړیکې له خپلو کورنیو سره پرې کړي بلکې په ایران کې میش ډیر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستۍ وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ له سترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي. خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ واسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایران د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدي نږدې درېونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمېر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
تاسیس مخه کلاسته راډیو نوري. د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو د خونځي او ځینې زده کوونکي او خونکو کورنۍ په بخښنه سره ځینې خونکي او د زده کوونکو کورنۍ شکایت کړی چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله یې د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډېر وخت لا منظمو زده کړو پاتې وي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه څه ونه ویل، خو تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي، یوازې اته یا اووه ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپنا دی. نو زگون کی دو باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت تا جدی ستونزا دا چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت دا د پرده زیانشتا چې کله په یو جیره کی دا بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی دیو چا بزی کی دبل چا بزی کی بیا غن ازی بل زی کی دا ستونزا مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د درې زکونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
پڑاؤ کی دغه د سبکی ولسوالی تعمیرونه دي چې بخوانی دغه څه تكون کی درلو د هغه به هیڅ د شوې چې او بیا چې صدا ته په صدا غوډه منځ ته لیدې ک باران وی ک نوی ک هر څنګه الله ته غی ک ذکر نه کی نو سم امتحانونه دي هغه دوی بار ورکی بار پک مور چلمری هوا خی د دې زلزلې چې دي به هیڅ دغه د زده کړو نه وسته دي او سره نور ټول مکتبونه هم د سې دي نو مکتبونه ک ذکر نه کی ټول مو کې دی بار آزاد هوا کې یاد پټان لاندې صورت د څه په مد حالت کې دی دغه مسله.
خدا شکایتونه یوازې د هواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسي روزونو کې هم مطرح کیږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یو غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د اکثره ښوونځي شری د وټاکونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته وایي هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي شری زده کړه کوي. او بل خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په دنورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو اوو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي دي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان په کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 200000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بل خوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان حکومت هغه افغان ترانزیتي سوداګرو سوداګریز دوکه ته چا د دوړ هیوادونو ترمنځ د روسي نخټو لامل په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دی اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې چې کاپی ازادي رادیو تر رسیدلې ویل شوې چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړی معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر به په پاکستان کې خپلې سرشوي سوداګری توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکي یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یوه خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړی معافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولې بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډیمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په دې باندې کار شروع کړي او پس له هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره بعد دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان واردونکي سوداګر حاجی صفت الله صاحب زاده ازادي رادیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اور مشکل دا خدای چې د مل درې میاشتل ته پاتو شو. دا درې میاشتل ته ټینشن پیرا غه د خالی کنټینر د پورت ډمرچ راغی او د ورک دا هم مجبور چې بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو فرنال ته مال دغه سي دی بیرته خو کمپنۍ ته موږ پیسې ورکړي زموږ مال دی او موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. تمه نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې خو همداوس تر څه ډېر کړی مارکیټ کې همداوس مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډیری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوها، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د ایران په حق لا ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شېبه راسره سلطان سرور په سټوډیو کې دی. له تاسو د دې موضوع په تړاو ډېر وړو
ډیر مننه. ورسته لدی چې دغه تقریبا دور زکیږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی. هلته د لارینونو پاکل ډیر کم معلومات په هر طرف راځي. خو د امریکا ولسمشر ویلی دی چې د ایران د لارینونو پاکله او د لارین کوونکو د ملاتړ پاکله په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو غوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیرانو ورغوښتي وو. هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. داسې ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لارینونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خبره شوي دي چې په تهران کې د طبي عدلي طب د یو ساختمان مخې ته لسګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول شوي دي او خپل خپلوان ورته راغلي دي لټیې. د دغه راز ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوي کسانو شمیر کېدای سي د دې څو چنده څو برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې به ساري ګڼل شوی دی او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ګڼل کیږي.
ډیر مننه کوم.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولسو خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولي دي. خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی لړلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړلي. د چې نورې لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه ستاسو
د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزول او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د اداري اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه دا مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرنۍ. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي وو چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازې پرته خپل بانکي حسابونه پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یو طریقه دی ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنیو سره یو څه ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسېدو لپاره ورسره کار وشي. خو که تړل کیږي فکر کوم له ګټې به یې تاوان ډېر زیات وي ولس ته.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتېږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډېره زیاته ده. کار روزګار نشته دی. هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې کینو کاروبار نشته دی. یوازینی لار چې مخکې به موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 10مه خبرداری ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی خو د زینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړی او ادعا یې کړی چې د طالبانو د عدلی وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غلا ساتي رادیو ناورې زموږ پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. وروستی راپور به د خوست نه درته ولرو خو کچري مو مجله نوي اوریدلې کولای شئ له سره واورې زموږ ویب سایټ ته سر وخره کې پته یا ساتي رادیو ډاٹ کام د هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ او په اپلیکیشن باندې په څلور ساعته توګه باندې زموږ نشرات اوریدلای شئ. اوس هم ورځو خوست ته په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې ته کم پیل شوی. د مسلونو په وینا په پام کې دا چې په دې کم کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 5000 ناروغانو کتنه او درملنه هم درنګ ترڅنګ به د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم ترسره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کم ګټور بولی او وای دوی په خپل شخصي لګښتونو د خپل سترګو د درملنې او عملیات وان درلود. په دې اړه نور تفصيل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست په ولایتي روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کمپ پیل شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤلین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست د ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه کتل عملیات یا موسې په صدا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونې پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوی عینه کې هم ورکوي او هغه مریضان چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایل ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې د هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیایي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپل شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړه د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او تا زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس ده مقصد ډیر نه ډیر خوشحال یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزورې دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسور سره نشته.
می ډیر خوشحال یم دغه موسینه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې لاس زره او تا زره 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وای له اوګدو مودول ناروغي کړيږي خو د امکاناتو د نشټون د لاسه مجبور دي چې ستونزي او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګيري ناروغ لاهور وایل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی اور او وطنو نه ضرور شي خبر شول دا یو نه بداسي او خوان کی دا څنګه نه کی چې بازار کې نو سي 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته یې دی څوګي لري څوګي نه لري आवाज ځای ته ځای نه لرم او تب د اسمه بن زکه می خارڅه کړه موشت ته ساندو نه دی نه وکم می رغلا او نو می علی کلمو ته ساندو نه دی نه وکم دمره دا د نه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشول یو درس ستر کوم مليات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګنه نو ډیر تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللي طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسي او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سرویګانو له مخې په افغانستان کې له شل تر پنځه ویشت سلنه خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې یو اشاریه پنځه تر دوه سلنه خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.